انسر خوشو مده
ډیر زیاته مننه ارش همایون قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت اته بجې شوه په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د تقویتینو ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. او له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شوو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. درنو دوستانو په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو په سر کې په موکړې خبرونه ده. په دوحه کې د امریکایي هاتو او طالب استادو ترمنځ خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې، خو چارواکو ویلي د شنبه په ورځ به بیرته پیل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته یې د ایران د تیلو د یوې کښتۍ د ضبطولو له کبله اعتراض وکړ. دا قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هاتو د طالب استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته ورسېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه زادې رډیو ته وویل له امریکایي پلاوي سره به خبري د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دواړه لوري د سولې بې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیئت چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي هیئت یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبا به بیا په قطر کې وي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې دواړه خبرې په موازي توګه پرمخ ولاړې شي. د جرمني او قطر په قربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په کابل کې د چاودیدونکو موادو یو بار موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال روشندل تیر شپه ازادي رډیو ته وکړه او وی ویل چې دغه موټر پرون پنځشنبه په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شان کړی شو.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی و د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خونسا شو.
خاغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورلا ډوله موټر و چې ډېرورې په تیښته بریالی شوی دی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوال نښتې شاهد و. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی چې په امنیتي سرتیرو سربیره پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې وه. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویانده تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا څوار له زره کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي، خو اوسې چې په سیمو کې امنیت بهتره شوی غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
د څوار لزره کورنۍ لیوالتیا خودلې چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له عمل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د خوګیانی په خبره په دغه ولسوالیو کې امنیتي وضعیت وسخه شوې. د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې فعال دي. افغانستان د خپل وروستي لوبي په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستي لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره وچی د درویش منډو په توپیر و بایلله. ویسټ انډیز په 50 اوور کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې کړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه و بایلله. لدې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ټیم په دې جام کې ټولې اته لوبې بایللې. د دا کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن هم په لندن کې بنګلادیش او پاکستان سره لوبه کوي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو وی کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې په تهران کې سفیر احضار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو اربیا ټینګار وکړي. دا جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدونکي وکیښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته یې د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې. د دې سیمې چارواکو ویلي چې د ګریسوان په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې بندیزونو کې شامله ده اومه تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون ضبط کړه. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هغه وی پانی چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوري څاري ویلي چې د کښتۍ له ایران نه تیل برکړي وو. که تایید شي دا د ایران اومه تیل وو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولې سرغړونه وي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېرې دغه وژنې اعدامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړې شوي چې وښیي دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکون ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ویرې شته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویاند فلایو دی میاسیو پرون په ټویټري پیغام کې وکړه. نوموړي ویل د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې په کوچنۍ کښتۍ کې یې 6 کسان سپاره وو چې د د په وینا ویره شته چې شاوخوا 80 تنه به مړوي. د ریپورټونو له مخې یو ژغورل شوی کس وروسته په روغتون کې سا ورکړي. د تونس ساحلي ګارډ ویلي دغه کښتۍ له لیبیا ایټالیا ته روانه وه. په مې میاشت کې هم د تونس ساحلي ښار سفاکس ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې خبرو د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم سره چې د قطر غونډې ته وربلل شوی مرکه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړی دی. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دا خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یک شنبې او دو شنبې د ورځو باندې په دوحه کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي په دې خبرو کې ګډون نه کوي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې به کوم کسان ګډون کوي خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. دوی هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دي. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیلزاد د ټیم د اووم پړاو نه وروسته دغه ناسته دایریږي او ډېر ناستې نورې هم وي. د هغه ناستو نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناسته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف مختلف افغانستان د اقشارو نه خلکو کې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې مونږ هغه اصلي مذاکراتو ته مونږ رسوي یا رسمي مذاکراتو ته مونږ رسېږو، هغه لارې چارې وسنجو چې مونږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسېدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې کې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي، او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم و چې د دوحې د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه یې نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د دې کار دلیل د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تېره د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو ګډون اغېزمن شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل د دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه ثبت کړي دي. هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي 18 مورد دي، درې غزنی پورې، یوې پروان، یوې سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. څرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د ښاغلي الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضري او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په 13مه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په 8مه پای ته ورسید. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه ونۍ وغځېد او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې
په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. ښاغلی رشید وویل که انتخاباتي کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادي بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس پر شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
ستارز اینڈ سٹرایپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مسودې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. ستارز اینڈ سٹرایپس لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلورو مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي، ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري، ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور آن د دې ویره هم شته چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
دا اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ترنکوټ خار سره تړل شوې ده او د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې له لوږې سره مخ دي. زیاتره خلک د وښو خوراک ته اړ شوي دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او کپاتې دي به څو برابره لوړه شوې ده. شریف الله شرافت له اورزګان نه تفصیل لري.
د ترنکوټ ښار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو درې ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترنکوټ ښار کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولې عام ولسمار کړې. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور چې وړي، حکومت خو بل ځای پر ځای ناشته.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې سلام مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کل روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سینو بل باندې کوو دا مدایال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سندار پر باندې هلته خو ګورم عجزیستا مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دا خو څه ګناه ده؟
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکې بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لارې کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وستانه داش دلار دی لکه ور مشکل دی د حکومت سره خپل مشکل دی وسره کی جنگ وسره کارت مشکل سره لري. خدای دې وسنګر وسنګر نه سره ول هر مشکل لري خو نه دی دوه د یله د شورو جن د لکشن دی باورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک د مشکلات حل کی د لکشن باورونه سی.
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته به پالی صاحب دروازې ته ولاړو نارې به بغارې به ګریوان بورته چې روچوړ موږ غم خوره.
د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه مني چې یادلاره دي وسلوالو طالبانو تړلې وي، خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی اتاولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلاره په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. هاخوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پرا.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
¡Viva la libertad!
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لالویدی سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دغه کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته انتقالول. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی، خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامله ده او متل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویبسایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول، هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنګاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پرېکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه ازادې راډیو ته وویل امریکایي پلاوی سره به یې خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. په کابل کې چارواکي وایي پر چاودیدونکو موادو یو بار موټر یې نیولی او په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل وروستۍ لوبه پرون او د ویسټ انډیز په وړاندې وبایلله او په دې توګه د نړیوال جام په سیالیو کې لوبې پای ته ورسېدې. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو یوې کښتۍ د ضبطولو په اړه اعتراض وکړ. ملګری ملتونه وایي په وینزویلا کې په تېر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 9000 کسان وژل شوي او د دې ویرې شته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې شاوخوا 30 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یو ویان پرون په ټویټر په یو پیغام کې کړې ده. دا خبرونه دوستانو تاسو د موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبرونې دوهم نمای کیو د دې دوهم نمای زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې نیمې نړۍ او کور کلی پروګرامونو ته ورشو، وروسته یې رپورټ راخلو. په شمال زون کې د مزار شریف جوزجان په لویه لاره د طالب وسلوالو پراخ حضور او نامنی په دغه لاره تګ راتګ کوونکي د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. د بلخ او جوزجان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو نه موجودیت په دلیل طالبان سړکونو ته راوځي او د تالاشۍ محلونه جوړوي. دا چې دولتي چارواکي او طالب وسلوال د دغه ادعاو په اړه څه وایي، زموږ خبریال مجیب حبیبزی په اړه له بلخ رپورټ راکوي. ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي.
د مزار شریف جوزجان په لویه لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې له زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچ اخیستنه تورنوي. د مزار شریف جوزجان په لویه لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لویې لارې یو موټر چلوونکی سید معروف یې پاړه وایي.
موټرونه را تومې کنن بسیار د سر سړک مې برایا
موټر چلوونکي ښکته کوي، موټرونه د سړک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالیو څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزجان په لویه لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ راتګ کوونکي هم وایي چې د چهارپولک، بلخ او اقچې ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سپرلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افزلی یې پاړه وایي.
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لویه لار ډیر نام نه ده. دلته طالب وسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لویه لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لویې لارې په یو شمېر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی حادل زیاته کړه.
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میشته دمه خمو هم پمدغه لاره باندې یو لړ عملیات پلی کړن. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندښنو د رفع کولو په خاطر او د یادې لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفي راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لویه لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لویه لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتان واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه مې ومنئ. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړې د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس، ماستری او ډاکټرا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیزدا کې موزمس کو کې مونږ سره یو ځای کړی دی.
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد ده.
د استاد یو ځانګړنه دا ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثانی په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره ډیر د ویاړ.
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند له ستونزو سره مبارزه کړې؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر، دا نوموړی د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اورېدلی شي.
افغانستان کې د هغو ښځو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغېزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد مونږ ولې دل چې تاسو ټاکسي ونیوله او پانتون ته ځیا؟ آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسي نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته اسانه وي، خو مونږ لپاره یوه ستونزه یا یو مشکل دا دی چې لارې اکثریه بندې او مونږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون که دا استاد پتوګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر استاد اجازه ده مهرباني
اغلی زیور وای لومړی یو کې هیله درلوده چې د ټپ په هنځای ولولي، خو د پلار په غوښتنې پښتو ادبیات ورکړل. د هغه په خبره په کابل په هنتون کې تر لیسانس زده کړو وروسته یې ماستری او ډاکټرا په پخوانی شوروي یا روسیې کې کړې ده. د دې په وینا په لومړی یو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل په هنتون د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پایل کړه.
لیسانس دوره خو مې کابل په هنتون کې ترلاسه کړه او دا غنه وروسته ماستری او ډاکټرا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په خر کې خپل لوړ لپاره زده کړو ته ادامه ورکړل او هلته مې ډاکټرا او ماستري ترلاسه کړه. خو خیر دلته پوهنتون کې د مقررې مسایلو یو څه ستونزې وې، د خو د افغانستان مسایل دي. زه یوازینی ښځینه استاذه وم چې دلته راغلم، دلته هاکساریا وم، نه غوښته چې یو ښځه دلته په پښتو څانګه کې استاده شي.
ډاکټر زرغونه وایي په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله له دندې لرې پاتې شوه، خو دې پښه په پښه ونه ډوله، بلکې د خپلو ګاونډیانو ځوان نجونې راټولې کړې او هغوی ته یې د بېلابېلو مضامینو تدریس وکړ.
شاوخوا دا د ګاونډیانو پاندون په فامیلیو کې اکثره د دوی د لورګانې وې، د استاذانو هغه به مې راټولې کړلې، دوی ته به مې په کور کې تدریس کولو، مثلا ځینې مسایل به مې ورسره شریکول، ځینې کتابونه، ځینې آثار چې وو زما د پلار و یا د ډاکټر صاحب د هغه آثار و، هغه مې ډېر ایډټ کړل، د چاپ دپاره مې تیار کړل.
پوهندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل پوهنتون کې تدریس وکړ، خو بلاخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شوه. هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت. نوموړي وایي دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شوه نو د ماسټرۍ برخې محصلان بې برخلیکه پاتې کېدل، نو ځکه یې پرته له حق الزمي هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ.
نیوال دلته څنګه کې استاد نو نو ما وچ د ماسیلین بیچارهګان به سرنوشت پد کی د ماستری څنګه سقوط کی لسانس خو خیر د نو روس ازان شته ډیر دي، اما د ماستری هغه چې زم کارونه کومه بل یو بل استاد واغه تقاوت شو، نو ما لغمونه کی زمونه کومه به دوی ته به درس وکړ کی، نو بس ما استادانه په مخ کې مجمنه وکړل چې که خو زما یی کنه ز خپل شخصا مجمنه کومه چې ماستری که بزه فری درس ورکومه، ځکه چې باید ماسینی درس نه د تدریس نه محروم نشي.
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای، د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوښ و چې دی هڅه کوله درسونه عملی بڼې ته واړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریکولو کې ونډه ولري.
ډاکټر زرغونی هم لسانس دوره کې هم په ماستری دوره کې دی، ما استاد په تسوی نو دغه لپاره د استاد میتود ما پر دې خو خلوص کله به صنف ترغله له صنف کې دی عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به وي، د ګرامر درس، نو ګرامر د درس به په غلطه جملې به جوړ کړي، مثلا به ترکیب اضافي وي یا توصیف ترکیب وي، مثلا د پښتو جملې جوړښت وي، به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال شوی وي، غلطه جملې به راول د صحیح کړي، شاګردان به خپل لګیا او یا به تختی ته یو کس جګول، نو هغه په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل شاګردانو په ذهنونو کې به د جملې ډیر ښه پاتې کېدل.
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامال بیا وایي په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي.
استاد نه یوازې دا چې زمنګ د علمي او فرهنګي ډګر یو اتل ده، د دې ترڅنګ یو مور ده، د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره، د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نور غړو سره برخورد لري. د استاد یو ځانګړنه دا ده چې استاد د خپل ژبي، د خپل قام، د خپل ولس اغه ملنګ ده چې ثانی په دې وسخ کې نشته. استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر روستۍ سلګي د خپل خاوند اغه سي خدمت وکړو چې هیڅ مرمن به د خپل خاوند سره ونی کی.
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه ده هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي. نو موړی وای دا کار زکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار په هنتون ماسټرۍ محصلانو ته تدریس کوي.
البته زه واز یو سیګم مالته په هنتون کې کورونه دي، اما هغه په خانه کور چې مونږ دی اما هغه کې اوسم سیګم چې لاړ شم شپه البته کومه یا دوه شپې البته کومه بیا راځم، نو هفته اخر کې البته زما هفته شروع کیدل دی، بس دغه ته په محمود خان ته وزم د کور نه او البته په لاینی موټر کې کېنم مخه تصیر نیسم. او
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیا فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي.
ما چې د استاد په رابطه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامې د محصلینو نه پوښتنه کړې ده، باور وکړي چې د استاد د درس په رابطه باندې، د استاد د اجتماعي برخورد په رابطه باندې، د استاد د هغې وطن پالنې او مینې په رابطه باندې چې د وطن سره لري، د خپل ژبې سره لري، د خپل کلتور او فرهنګ سره لري، خاص استثنایی ځانګړنې موجود وي او غوښتنې ډیر راځي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکوي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې دا غي تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دولونی لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي او بل یې د طب پوهنځي څخه فارغ ده چې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وایي د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل، دې هڅه کړې ده چې د لوڼو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونې لور ماموسی زیوار وایي ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپله مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردانو ته، خپل محصلین چې دي استاده ایتا او همدارنگ خپل اکادمیک جوان تلری، زکه هر سهر چه خوانتون تزی او مازیگر برتر ازی سرای ده سون استری استومانی، اما بیا هم چه زگورو ما ده یو سو ده خونه روز تلک شند استراحت نبیا ده خپل اغا کاری میش چه ده یقی شاعت نستی او یا بس لولی او یا بس لیکی، نو چه ما بکتل چه ده بده عمر که ده دونه کار که، نو ده زده تا تشویقولو ما چه ده چه ده عمر که کار که، نو زه باید ده نه دو چند دو کم، اما زه چه گورم بیا هم زمان مخ
په هندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د ژوند چارې ټکنی کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وای.
پښتو ګرامر کې د نحوې برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات څېړنه او تحقیق پکې نه وشوي، دغه کتاب ما زما البته مهم اثر دی او غیر دغه نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکول او دغه لپاره می لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې می کتاب لیکل دي د تدریس لپاره، هم د رنګ د لغت پوهنه لپاره می یو کتاب لیکل، البته ګستنار په شکل باندې. نو هغه موضوعات به ډیر شاید چې په ساتونو ساتونو هغه خلاص نشي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر محمد اسلام نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسترۍ او دکتورا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغو استادانو ته حق الزمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقطه قراردادونو په اساس حق الزمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو، پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ ترڅو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښېرازۍ لوري ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې رالی مهم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
شاو
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل. خود دومره کلونو په تیرېدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان خبراتي شبکې د کریډټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي او موږ کم بختان د غلا نه معلومه وي. نور تر چا چې وسره سی غلا کوي د سی غلا کوي په پټه غلا کوي. کریډیټ اچو یو سات بعد انډیوال یو روپۍ پکې دی چې زنګ وهي وي دا شاید فعاله شوه چټي درو اتصالات ډېر سکار کوي اتصالات روشن نو ټول غلې دي. همداسې
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکې نادیه هم له همدې ستونزو سره ټکوي او وایي
د سادسې ما سره ډېرې شوې دي، خصوصاً هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کړې او نو امش کریډټ به را تا خورد. وقتی چې ما ورسه تماس نو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي در حال چې ما غیر فعال کړین خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشت لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خورلې بیا هم ما قطع کړ دا سیم کارت به هیڅ یک افغان بي سیم واخسه او بي سیم هم که کار کوم تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزه د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خم لرم. خو اتصالات دا سیوا شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو یوه جی بي دې پواله کو نو اته ورځې اووه ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکی موبایلو کې خو دا نور خو بېخي کار نه کوي. یعنې پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په اساسي قسم ژوند کو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالات نه زیات اخلم اصلا هلته بېخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټي نسې زیست خاله یو بنډل ډیټا یا پکیج استفاده وم نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو خو بیا هم بریالي نه شو.
فعلاً بعد تلفن شما جواب داده نمی‌توانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
نوم سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګه په کریډټ کې د غلا او د ډېرې زیاتې ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډېره مشکلات او یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نیټ فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تلې په کې کریډټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې د هغې دنه وهلې وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خورې ټیټ شي، نو یو جی بي انټرنیټ ته په 750 روپۍ یا په نورو هېوادو کې په 1500 روپۍ نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا غلاش دوی کوي دا کریډیټ سیدی چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي اقتصادي مشکلات دا سي یعنی خلک دې ته مجبور کړي سي بيخي دا سیم کارتونه خپل بند ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل 500 روپۍ چې تر بیګه پونه کې په دوه ځنګ باندې یعنی دا د موږ هیله دا سي دوی خپل مصارف او دا غلاګانې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي
زمانو شیر محمد د 315 دین کړه له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه چې بیا غیر نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي او بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او د ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زبا په دې ارتباط باندې د قانون ماده واضح کم چې فقط موږ نظارت نکو موږ مکمل د سکتور تنظیمو چې په دې ارتباط ویم چې د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره تر ټولو لوړ دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواک مسولانه به پلې دوله په پرانیستي رڼو مخه لرونکي له تبیس پرته تګلارو تنظیموي.
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې عامو خلکو سره خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتي شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اطرات څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنا کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیزی او هغه جکی چې دی په واقعیت کې کیفیت ټیټی دیغه په اساس باندې دی جریمه په وځ کیږي
دغه جریمه چې وځ کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه
بله ولینا دغه جریمه چې دی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده نور لاټونکو کې دی په هغه جکی کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد ده قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو چې کیږي
یو مسله پاتې شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعال کړی خپل شبکې را تفال کی بیا به تر نه پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزه نه حل کیږي
یغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به د ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو وار باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لی خوانه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتو نه مستفید شي بیا وي بیا فعال کیږي
خبرات وزارت څو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 500 افغانۍ تر چې ټکړي خدا کار تر اوسه پورې نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر اوسه پورې څه علت
خو دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او اوس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کړي چې آئی ایس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، د آئی ایس پی د انټرنیټ له لارې خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې اوس روانې دي او په دې باندې کار کېږي کومه اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، انشاءالله کوشش کوي چې یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپلې فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائده ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختصر ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامداره کارونه کوو او د دې لپاره دولت وس په نامه د ایم ان پی موبایل نمبر پورټیبلټی ایم ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یوې شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري، تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به عین شی خو شبکه به بلې. د دې لپاره وس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه چې اتراشته دا کار کوي
اترال اول ورځ نه ست او همیش د دې نمر کې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حل یې کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سره کوی چې او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خیر چاره.